داوشي عزت په خطر کې وو، ځان په خطر کې وو، ژوند په خطر کې وو، مختلف آبادونه تکول کېدی او تجاوزونه پکې کېدل. ولی اوس الحمدلله هغه څه ټول ختم شوي. دا د افغان ټولنې د ښځینهو لپاره یو لوی د خوشحالۍ ځای ده.
له دې ټولو سره سره اوس ولیدل شي چې هغه حقونه چې افغان مېرمنې غواړي په راتلونکي کې به ورته ورکړل شي او کنه، او آیا نړیواله ټولنه به طالبان په رسمیت وپیژني او کنه. خو اوس هم د نجونو او مېرمنو د زده کړو او کار کولو موضوع د نړیوالو لخوا د پاملرنې وړ ده، او دغه شان په کور دننه هم دا ناره اوچته ده.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي راډیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به د ډاکټر اکرم ملک زید نوې کتاب په اړه خبرې واوري چې په اسانه ترې جرمني ژبه زده کېدلای شي.
دا کتاب هغه چا لپاره هم ده چې د سفر نه شروع کوي چې جرمني کلمه یې کله نه اورېدلې او پای ته رسیږي هغه چاته چې ادبیات غواړي زده کړي.
کله سوخته د دنیا پای د خبریال نستونه دری د احتیاط د وخت خاطرو کتاب دی چې عمر ستانګزی پښتو ته ژباړلی. د همدې کتاب په اړه د لیکوال او ژباړن خبرې در اورو.
پل سوخته د دنیا پای زما د ژوند هغه تیاره برخه دی چې او کال تدریجي مرګ کیسه پکې لیکل شوې دي.
تیره اونۍ د هند مشهوره سندرغاړې لتا منګیشکر د ژوند له کاروانه جلا شوه. د هنري سفر په اړه راپور لرو.
دا سندرې دومره په زړه پورې دي چې په خاطرو بدلې شوې دي او یو ډول نوستالوژیک ارزښت یې موندلی دی.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته، خو پیل د اونۍ له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د هوا مریم عائشه فلم جوړون کې سهرا کریمی ته په ایتالیا کې د هپاتایا جایزه ورکړل شوه. اغلی کریمی ته دا جایزه تیر شنبه په هغه مراسمو کې ورکړل شوه چې په افغاني ټولنه کې د مخکخو میرمنو د رول په اړه جوړ شوی و. سهرا کریمی ازادي رادیو ته وویل په دې مراسمو کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د ښځو د اعتراضونو ځپلو او د ښځو د فعالیتونو د محدودولو په وړاندې دي چوپه خوله نه پاتې کیږي. سهرا کریمی چې د تیر جمهوری حکومت تر وروستیو د افغان فلم ریاست مشره وه، فلم یې داسې مهال جایزه ګټي چې طالبانو د افغان فلم ریاست ته بل مشر ټاکلی. په بامیانو ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست او د رسنیو، مدني او فرهنګي بنسټونو له غړو سره د همغږۍ غونډه وشوه. باختر دولتي اژانس ویلي په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت د بامیانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي سیف الرحمن محمدي له خبریالانو وغوښتل چې د نورو مسایلو تر څنګ دي د طالبانو د حکومت فعالیتونو ته هم پوښښ ورکړي. په دې غونډه کې خبریالانو او مدني فعالانو خپلې ستونزې د بامیانو د اطلاعاتو او فرهنګ له رئیس سره شریکې کړې او د حل غوښتنه یې ترې وکړه. د هند مشهوره سندرغاړې لتا منګیشکر د 29 کلونو په عمر وفات شوه. د لتا منګیشکر لمړینې وروسته د هند حکومت دوه ورځنی عمومي ویر اعلان کړ. د لتا منګیشکر د مړینې په مراسمو کې د هند د صدر اعظم نارندرا مودی ترڅنګ د هند موسیقي او سینما ګڼو هنرمندانو او د نوموړي مینوالو برخه اخیستې وه. لتا خپل لومړنۍ سندره په 1949 کال کې، یعنی نږدې 23 کاله مخکې ثبت کړه او د څلورو نسلونو لپاره یې سندرې وویلې. په روانه خپرونه کې د لتا منګیشکر د سندریز ژوند په اړه راپور هم لرو.
د هند مشهور سندرغاړي لتا منګشکر د روان فبروري میاشتې په شپږمه نیټه د 29 کلونو په عمر د کورونا ناروغي له امله مړه شوه. لتا منګشکر په خپل ژوند کې زرګونه سندرې ویلې وې. د هند ترڅنګ د دې هنرمندې نغمې تر افغانستان هم را رسیدلې وې او دلته یې هم ډېر مینوال درلودل. د راډیوي مجلې په دې برخه کې د لتا د ژوند، فن او شخصیت په اړه تفصیلي راپور در اورو.
دا تیر یک شنبه په ورځ د 1.3 میلیارد انسانانو په وطن کې دوه ورځنی ویر. دغه ویر له نړۍ سره د هندوستان د سندرو بلبلې د خدای پامانۍ په خاطر و چې په نږدې نیمه پیړۍ کې په 1.2 ژبو تر 10,000 زیاتې سندرې ویلې وې. دا د هندوستان مشهور سندرغاړي لتا منګشکر وه. هغه د هندوستان په مرکزی مدیه پردیش ایالت کې د 1990 میلادي کال د سپتمبر میاشتې په 28 نیټه زیږیدلې و چې د رواني فبروري میاشتې په 16 نیټه د 29 کالو په عمر د کورونا ناروغۍ له امله مړه سوه. د هندوستان یو فیډرالي وزیر په لومړي ځل په روغتون کې د دغه سندرمارې لتا منګشکر مړینه تایید کړه چې په ټول هندوستان او نړۍ کې د هندي موسیقۍ د مینوالو لپاره خواشینونکی خبر و. دا هندوستان ولسمشر او لومړی وزیر په خپلو پیغامونو کې د لتا منګشکر د مړینې خبر زړه ماتونکی وبالو او ویل د لتا جی مړینې په هندوستان کې داسې تشه پرېښوده چې هیڅوک به یې ډکه نه کړي. هغې د هندي فلمونو لپاره زرګونه سندرې ویلې وې او له دې کبله زیات شهرت هم موندلی و چې وجه یې هم په خلکو کې زیات محبوبیت او درناوی د مینې سندرې وې. نوموړې چې د ژوند تر پایه یې واده ونه کړ او له موسیقۍ سره پاتې سوه، نو دا به شاید د هغې مینه وه، ځکه هغه 15 کلنه وه چې له خپل پلار د نانات منګشکر څخه یې د موسیقۍ زده کړه پیل کړه. لتا منګشکر ته د سندریزو خدمتونو او هنر په بدل کې د وخت د حاکم حکومت له لوري په 2001 میلادي کال کې د هندوستان تر ټولو لوی ملکی ایوارډ بھارت رتنا ورکړل سو او خلکو د حکومت دا کار وستایو. لتا منګشکر په یو غریبه کورنۍ کې زیږیدلې و چې له امله یې دې د کورنۍ لپاره د ډوډۍ موندلو په مخه په ځینو فلمونو کې هم کار کړی دی، خو وروسته یې له دغه کاره لاس اخیستی. د پلار مړینه یې وه چې لتا جی کډوالۍ ته اړ ایسته، له خپلې کورنۍ سره یو ځای ممبئی ښار ته لاړه او د فلمي نړۍ لپاره یې سندرې ویل پیل کړې. د لتا منګشکر خور شاه بوسلی هم د هندي موسیقۍ په نړۍ کې خورا ډېره مشهوره سندرغاړې ده. لتا منګشکر په خپلو سندرو کې ډیرای د محبت شاعري بللې چې له دې امله هم په خلکو کې محبوبیت لري. دا هندوستان د سندرو د بلبلې لتا جی د سندرو مینوال یوازې هندوستانیان نه، بلکې د نړۍ د ډیری نورو هیوادونو اوسیدونکي او چارواکي هم د هغې له سندرو سره مینه لري او خوند ورڅخه اخلي. په دغه مینوالو کې افغانان هم دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په خپله ټویټر پاڼه د لتا مړینه ضایع بللې او کورنۍ ته یې د تسلیت مراتب وړاندې کړي دي. شاغلی کرزی لیکلی د لتا منګشکر ژغ میلیونونه زړونه له خوشیو ډک کړل. د افغانستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر محمد علی فاطمر هم په خپله ټویټر پاڼه لیکلی، موږ د تیر نسل په شان د لتا منګشکر له ښکلي ژغ او سندرو سره رالوی سوي او ژوند مو کړی، هغه به زموږ د ژوند برخه او د ګډ تمدن میراث وي. د حمید کرزی او اتمر تر څنګ ډیری نور سیاسي او فرهنګي شخصیتونه د لتاجی مړینه د سندرو په نړۍ کې ستره ځای ګڼي. لیکوال او شاعر عصمت الله ظهیر یو له دغه کسانو څخه دی. نوموړی وایي نړۍ له یوه داسې سندربولي څخه محرومه سوه چې د خپلې سندرې او موسیقۍ له لارې یې د نیمې نړۍ د خلکو زړونه ګټلي. زه تل د لتاجی سندرې اورم او زړه ته مې لویږي چې رښتیا هم د هغې په مرۍ کې بګوان غږیږي.
رښتیا هم لتا منګشکر داسې سندرغاړې وه چې تر نیمه پیړۍ زیات د نړۍ د خلکو پر زړونو باندې راج وکړ، حکمراني یې وکړله او خلکو د دې په سندرو کې خپلې خوښۍ احساس کړې، خپل غمونه احساس کړل او د دې په غږ کې خدای پاک خپل یو کمال یې ښیولو. ځکه د نړۍ خلک وایي لتا کې ګلې میں بھگوان بولتا ہے، منا دلتا پغاړ کې بھگوان ژغیږي.
د دې ترڅنګ ډیری نور کسان هم لتا منګیشکر د شلمی او یوشتمې پیړۍ هغه سندرغاړي یادوي چې وایي جوړه به یې پیدا نسی. د دوی په باور هغې په خپلو زرګونو سندرو د خپلو مینهوالو زړونه ګټلي او خدای د سندرو لپاره پیدا کړې وه. د هغې په مرۍ کې خدای د سندرو روح میشت کړی و. دا هیواد نوموتی لیکوال شاعر او څیړونکی عبدالغفور لیوال وایي د لتاجی له سندرو سره د ټولنې د هر کس یوه خاطره تړلې ده.
دغه سندرې د ریتم، د لحن او د موزیک له نظره دومره راښکونکي دي او په زړه پورې دي چې په خاطرو بدلې شوي دي او یو ډول نوستالوژیک ارزښت یې موندلی دی. د همدې دپاره د ډیرو خلکو چې حتی شاید په هندي یا هغو نورو ژبو باندې نه پوهېدل چې لتا سندرې ویلې دي، بیا یې هم دغه سندرې خاطراتو او د ښکلا خوښونکي شعور په یوه برخه کې موجودې دي او د انسانانو د ژوند بېلابېلې خاطرې ورسره تړلې دي.
لتا سندریا
د لتا منګیشکر له سندرو کې ځینې کسان خوند اخلي خو ځینې نور بیا هم غم په غلطوي چې د دغه کسانو له جملې څخه یو هم د پښتو ژبې نوموتی شاعر پیر محمد کاروان دی. ښاغلی کاروان ازادۍ راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي لتا منګیشکر د فطرت د شنه ځنګل توره بلبله وه چې د زړونو رنګین ګلونه یې په غږ غوړېدل او موسېدل. دی وایي دا خوږ غږ ما هم کله کله د شپې په چوپتیا کې له تښتېدلي خوب سره په ګډه اورېدو. یوه شپه مې د دې بلبلې غږ اورېدو چې ناڅاپه زړه ته دا غزله راغله. هڅه مو وکړه چې د لتاجی په اړه له پیر محمد کاروان سره خبرې وکړو خو آماده نسو. عصمت الله ظهیر له تاجی د بختور هیواد یوه بختوره سندرغاړي یادوي او وایي هغه په داسې هیواد کې زیږېدلې وه چې اوسېدونکي یو هنرمند او هنر ته په درنه سترګه ګوري، په ژوند او مرګ ستایي.
د لتا د جنازې مراسم خورا اریانوونکي وو. سړی په دې فکر کولو باندې مجبوره کې چې نړیوال خپل هنرمندان په ژوند او په مرګ څومره نازوي، څومره که دردانی کوي. نو سړی چې خپل کام او د خپل کام و سندرغاړو ته، هنرمندانو ته، د دوی د غربت ډک ژوند ته فکر کې، نو سړی اریان سي چې رښتیا هم زموږ او د نړیوالو ترمنځ همدا توفیر دی. نړیوال خپل سندرغاړي و هنرمند په ژوند نازوي، په مرګ یې غټوي، هم یې قدردانی کوي. موږ یې په ژوند د لوږې وژنو، په مرګ د قبر ځای نه ورکوو. همدا فرق دی زموږ او د نړۍ ترمنځ.
لتا منګیشکر د هندوستان تر څنګ د نیمې نړۍ د هندي موسیقي یوه لویه هنرمنده وه. که دا هنرمنده مړه سوه خو هنر او سندرې به یې تر پیړیو پیړیو د مینهوالو په زړه کې ژوندۍ پاتې وي.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 0.15.
نستو نادری چې کلونه د افغانستان په تصویري رسنیو کې کار کړی، یو وخت داسې هم پرې راغی چې د رسنیو له سکرین څخه لاړ او د کابل تر پولیسو خته لاندې یې د نشه یي توکو په لوخړو کې ژوند پیل کړ. تر پولیسو خته لاندې د نستو نادری په څیر ډیر نور ځوانان چې کمالونه لري هم ورغلي، خو ډیر کمې د نستو په څیر نیکمرغه دي چې له دې جهنم څخه بیرته راوتلي او روغ شوي دي. نستو نادری له رغېدو وروسته د همدې دورې چې دی پکې په نشه یي توکو اخته شو، د خپلو خاطرو او یادښتونو کتاب ولیکه چې له چاپ وروسته د لوستونکو له ښه هرکلي سره مخ شو. پولیسو خته د دنیا پای کتاب په دې وروستیو کې عمر ستانکزي پښتو ته وژباړه او سروش خپرندویه ټولنې چاپ کړ. ښاغلی نستو نادری د خپل کتاب په اړه وایي چې دا کتاب یې د ژوند د یوې برخې تیارې راسپړي چې نورو ته د عبرت سبب کیدلی شي.
پلو سوخته د دنیا پای زما د ژوند هغه تیاره برخه ده چې او کال تدریجي مرګ کیسه پکې لیکل شوی دی. له نیکه مرغه چې زما هیلم هم دا و چې یوارې دا کتاب باید په پښتو ژبه باندې ترجمه شي چې زما تجربه دوی ته هم په خپلو ژبه باندې ورسیږي. د ځینی وطنوالو غوښتنه هم دا و چې باید دا کتاب یوارې په پښتو ژبه باندې هم ترجمه شي. په دې کتاب کې زما ټول یادداشتونه چې د اعتیاد د تیاره په وضعیت نه لیکل شوی دي دی کې راغلی دي. مخاطبین چې دا کتاب لوستلی دي یوازینی شی چې ډیر ټینګار کوي او دا د کتاب د پیاوړتیا برخه ګڼي دا دی چې په ډیره روانه ژبه باندې لیکل شوی دي. ما سره چې څومره مخاطبین د دې کتاب په هکله خبرې کړي دي، یوازینی برخه همدا و چې دا کتاب په یوه ورځ یا په دوه درې ساعتو باندې ختم کړی دي. او زه اوس هیله لرم چې د افغانستان خلک وکولی شي چې د دې کتاب پښتو برخه او پختو ترجمه هم به ولولی او دا دیو موتاد قصه ده چی سنگه پا ایتیاد و لمن بانده سقوط که او سنگه دی ایتیاد لمن نه خپل زان نجات ور که. زده سیوی للرم چی مونگی او افغانستان ولرو چی پکی هیس دینشه تو که کسی نوی او انشالله رحمان پا دی کتاب که دیر شیون را خلی دی چی خلق بانده خم اخیزه که او یو تجربه ورته ترزیخ که.
پل سخته د دنیا پای کتاب د لیکوال ښاغلی نستو نادری خبرې مو واورېدې. د راډیوي مجلې په دې برخه کې د همدې کتاب لژباړن عمر ستانکزي سره غږیږو. ستانکزي صاحب، که لومړی دا راته ووایي چې ولې مو دا کتاب راوژباړه؟
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په هیواد کې په بیلابیلو برخو کې بیلابیل لیکوالان ژباړې کې لیکنې کوي، آثار راپنځوي، خو ځینې آثار تر نورو آثارو د ټولنې او وخت له غوښتنو سره سم ډیر ارزښتمن تمامېدلی سي، یعنی په ټولنې کې ډیر اغېزمن تر نورو واقع کیدلی سي. نو دغه آثار یا دغه کتاب د ژباړلو یوازینی علت هم همدا و چې د ټولنې لپاره یې په اوس وخت کې ډیر څه په خپل نچوړ کې یا هم په خپل متن کې لرل او لري. بل دا چې په ټولنه کې لکه څنګه چې په دري ژبه کې چاپ شوی و، پښتو ژبه کې هم د پښتون میشتو سیمو ولایتونو یو اړتیا وه، یو ضرورت و تر څو د هغوی د لا سهولت لپاره دا پښتو شوی وای. نو دغه دوه اساسي علته و چې ما دا سر پښتو ته کړ.
مننه. د کتاب د ژباړې په وخت کې مو هڅه وکړه چې د کتاب مفهوم راوژباړئ، که نه هڅه مو کړې چې کټ مټ هغه د لیکوال ژبه راوژباړئ؟
لکه څنګه چې په ژباړه کې اصول دا دي چې ژباړن باید هوبهو ژباړه ونه کړي، ټکې په ټکې ژباړه ونه کړي، مفهومي ژباړه وکړي. نو ما هم هڅه کړې ده چې هوبهو کټ مټ ژباړه ونه کړم او مفهومي ژباړه وکړم. نو دغه کتاب هم چې ما پښتو ته ژباړلی، تر ډېره مې هڅه کړې ده چې زه هغه اصول په پام کې ونیسم او د هغه اصولو مطابق مخته لاړ سم کوم چې په ژباړه کې باید پلي سي. نو ما هم تر ډېره بدې هڅه کړې ده چې مفهومي ژباړه وکړم، عام فهمه وي، ساده وي، روانه وي، تر څو د ټولنې وګړي هغه وګړي چې دا کتاب لولي او ایخلی د لوستلو په وخت کې دوی لستون زاوننګونه سره مخ نسی.
مننه ستانګزه صاحب، دا ستاسو لومړنی کتابی ژباړه وه، د ژباړې په وخت له کومو ستونزو سره مخ شوی؟
دا زما لومړنی ژباړه وه، البته د یو اثر په شکل چې چاپیږي. تر دې وړاندې ما په بیلابیلو برخو کې بیلابیلې لنډې لیکنې یا مقالې ژباړلې دي پښتو ته، له پښتو نه مې دری ته ژباړلې دي، خو تر اوسه پورې هغه د یو اثر په شکل نه دي چاپ شوي. که باید چاپ شوي وای، خو ما تر هر څه مخکې دغه اثر ته چې ډېر ارزښتمن و، د دې ژباړې ته لومړیتوب ورکړ تر څو دا وژباړه. ما د ژباړې په وخت کې له بیلابیلو ستونزو سره طبعا انسان مخ کیږي، داسې نوي کلمات او نویو اصطلاحاتو سره زه مخ سوم. په دې کتاب کې سي واقعا زه د دې مفهوم او معنا هم ډېر نه پوهېدم، نو بیا به ما په دې برخه کې مستقیم لیکوال ته مراجعه کوله او لږ سره به مې خپله مشوره شریکوله تر څو زه لږ نه د دې اصطلاح یا کلمې لغت مفهوم ترلاسه کړم، هو به هو به معنا نه هغه کوله تر څو د غژباړه مفهومي راسي او په ښه ډول وژباړل سي. نو ډیری وخت چې زه له ستونزو سره مخامخ کېدم لیکوال ته به مراجعه کوله.
مننه. وروستۍ پوښتنه مو همدا ده چې په دې کتاب کې کومې داسې مهمې خبرې دي چې فکر کوي هغه د لوستونکو ژوند او فکر ور بدلولای شي؟
په دغه کتاب کې هیواد صاحب ډیر داسې څه نغښتي دي چې واقعا تر اوسه د ټولنې د وګړو له سترګو پټ وو. یعنی د ټولنې ډیری وګړي، یعنی 80% وګړي په دې حقیقتونو باندې شاید نه پوهېدل او لرې ترې پاتې شوي وو. په دې کې هغه مسایل راخیستل شوي دي چې یو روغ دی یا معتاد له کومو ننګونو یا ستونزو سره په دغه پړاو کې، یعنی دغه وخت کې سي دی کله روغ دی کیږي، مخامخ کیږي له پایل نه تر پایه پورې تر درملنې پورې سي یو معتاد بیرته رغیږي. دغه مسایل راخیستل شوي دي. مهمه موضوع دا ده سي د یو روغ دی یا هم روغ کس په روغتیتوب کې کوم کسان سیدای دې ته هڅوي تر څو په نشي توکو اخته سي روغ دي سي، هغه مسایل بیان کړي دي. ډیری مافیایي کړې ښکاره کړي دي، یعنی بربنډې کړي دي، سي په دې برخه کې ډېرې لوی مافیایي کړې لاس لري او هڅه سوي ده سي هغه څه سي د ټولنې د ځوان کهول لپاره اغیزمن واقع کېدلی سي. نو بلګه د عبرت یو لوی درس واقع کېدلی سي، هغه مسایل په دې کې راخیستي دي تر څو د هغوی لپاره یو بلګه سي او هغه ځوانان چې تر اوسه د روغتیتوب په اړه په څه نه پوهېږي، د هغوی لپاره یو ډېر لوی درس او د عبرت کیسه سي.
د جرمني ژبې اسانه زده کړه د هغه کتاب نوم دی چې ډاکټر اکرم ملک زی لیکلی او په دې وروستیو کې په جرمني کې چاپ شوی. ډاکټر ملک زی وایي دا کتاب د لس کاله کار ثمره ده چې په 800 مخه کې چاپ کړی. ښاغلی ملک زی زیاتوي هڅه یې کړې چې د دې کتاب له لارې هغوی ته جرمني ژبه ور زده کړي چې په پښتو پوهېږي. ډاکټر اکرم ملک زی د طب ترڅنګ د جرمني ژبې ادبیات هم لوستي دي. تر دې مخکې د پښتو جرمني ژبې یو قاموس هم چاپ کړی و. موږ د جرمني ژبې د اسانه زده کړې کتاب په اړه له ډاکټر اکرم ملک زی سره مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د دې کتاب د لیکلو په اړتیا او ارزښت راته غږیږي.
کله چې ما 2009 کال کې د جرمني پښتو ډکشنری ولیکله، نو دا غي بي ساره هرکلی وشو. دا کتاب د ډیرو هیوادوالو خوښ شو او ما ته یې وویل چې ډاکټر صاحب، دا ډکشنری چې دا د ډکشنری نه خو سړی ژبه نه شي زده کولی، هغه خو کې خو یوازې لغاتو معنا ده او ځینې اصطلاحات دي، نو سړی څنګه ژبه زده کوی شي؟ نو که په دې برخه کې ته یو کتاب ولیکې، د ګرامر کتاب چې جرمني ژبه څنګه زده کوی شي، نو ما بیا د دوی د هیلې په اساس باندې رشته د کتاب په پیل شروع کړه. یعنو اړتیا دا وه چې خپله هیوادوالو له ما نه هیله وکړه چې یو ګرامر کتاب څه ولیکم د جرمني ژبې د زده کړې دپاره. کوم خاص غټ په دغه حجم باندھے پتہ سادگی باندھے پتہ آسان الفاظ باندھے کم کتاب لکھل شو نو دا افغانانو شمیر په جرمنی کم دیر دا چې د ژبه په اساس باندې تر اوسه پورې دوی کومه خاصه منبع نه درلودله او ژبه کې ستونزه درلودله او سم لري او په عین ډول باندې افغانستان کې هم ډېر شمېر هېوادوال دي چې هغوی په تمه دي چې کله چا واده کړی دی خپل همسر غواړي د افغانستان نه یا دا چې مالته کار کوي او د ژبې جرمني ژبې دپاره اړ دي نو په دې اساس باندې داسې یو غټ کتاب ورته لازم و.
د دې کتاب د محتوا په اړه کراته وای چې څه ډول دغه موضوعات را پیل شوی او څنګه بیا د کتاب پاته سو شلم مخ کې پات رسیدلې.
هو صاحب دا باید وایم چې دا کتاب چې ده نو مې ده د جرمنی ژبې آسانه زده کړه له اساساتو نه تر ادبیاتو پورې. نو په دننه په کتاب کې اول خو ګرامر ته پکې ده، بیا ګرامر همداسې په قرار په مخ کې ځي او خبره به ادبیاتو رسي ته رسیږي. نو سره که ووایي چې یعنې په دې ژبه کې نه یوازې ابتدایي د ګرامر برخه ده بلکې ادبیات هم پکې دي، سړی د جرمني ادبیاتو ته هم رسیدلی شي.
ډاکټر صاحب ځینې نور کتابونه هم لیکل شوي دي، ما خپل د کابل په ځینو کتاب پلورنځیو کې د جرمني ژبې د زده کړې یو څو کتابونه لیدلې دي. که راته ووایې له هغو کتابونو سره د دې کتاب توپیر څه دی، یا کېدای شي ځینې نور کتابونه په دري ژبه هم په افغانستان کې پیدا شي چې لوستونکي استفاده ترې وکړي، خو له دغو ټولو کتابونو سره ستاسې د دغه کتاب توپیر په څه کې دی؟
توپیر په دې کې دی چې نور کتابونه چې ما سره هم شته هغه ډېر واړه دي، زیاتره چې ګورې د سلو نه تر 200 مخو پورې اعظمي ډول باندې رسېږي. خو خبره دا ده چې ته ډېر هېوادوال وویلې چې مونږ سره ایرانی او پښتو د نورو لیکوالانو کتابونه شته، خو سرم پرې نه خلاصېږي، نه پوهېږو ور باندې، ځکه چې هغه یوازې هغوی لیکلي دي. د مثال په توګه د جرمني داتیف اکوزاتیف یا ګرامر دغسې جوړېږي، خو دا چې هغه څه معنا ده، ورځني ژوند کې ورته څنګه ضرورت دی، څه رقم یو جمله جوړېږي، دغه شیونه په کې نشته. هغوی په حساب خپله وظیفه اجرا کړې ده او جرمني ګرامر په کتاب کې لیکلی، خو تشریحات بیا په هغې کې نشته. نو په دې اساس باندې توپیر دا دی چې دغه کتاب ډېر په اسانه ډول باندې لیکل شوی او تشریح شوی دی جرمني ګرامر په کې.
ډاکټر صاحب ځینې کتابونه خپل خاص مخاطبان لري، خصوصا د ژبو په برخه کې چې کوم کتابونه لیکل کېږي، چې دا د دې لپاره لیکل شوی چې یو کس هغه ورځنی محاوره وکړي، هغه د ژوند ورځچارې په مخ کې یوسي، کنه په لوړه سطحه کې یو څوک غواړي په جرمني ژبه زده کړي هم وکړي، دا کتاب ورسره مرسته کولای شي کنه؟
څنګه چې مخکې مې وویل، دا کتاب ډېر په ابتدائی ډول باندې پیل کیږي. لومړی ما د صفر نه چاته منفی نه شروع کړی. ما په دې کتاب کې لومړی د پښتو یاګانې تشریح کړې چې ډېر پښتانه په الف با الف تورو یاګانو باندې نه پوهېږي. ما لاغې نه شروع کړې، بیا مې د جرمني ژبې توري لیکلي، بیا مې تلفظ پکې لیکلی دی، او هغې نه وروسته دا د ګرامر باس شروع کیږي. نو ګرامر باس بیا په قرار قرار مخکې ځي مخکې ځي، آخر ادبیاتو ته رسېږي. نو په دې اساس دا کتاب هغه چا دپاره هم دی چې د سفر نه شروع کوي چې جرمني کلمه یې کله نه اورېدلې او پای ته رسېږي، هغه چاته چې ادبیات غواړي زده کړي.
ډاکټر صاحب ګرامر څومره د یوې ژبې په زده کولو کې له یو کس سره مرسته کوي؟ ځینې دا خبره هم کوي چې ګرامر ضرور نه دی، یعنی مو کېدای شي مثال د خپلې ژبې ګرامر مزده نه وي خو ښه غږېږو پرې، نو دغسې یوه بله ژبه هم بې ګرامره وایي زده کولی شو. فکر کوي چې ګرامر زده کول یعنی ژبې ته لار ور پرانیزي که نه لاره سختوي؟
یو هغه څوک دی چې ماشومان دي وړتون نه یا ښوونځي نه د ژبه د اورېدو له لارې زده کوي. د بېلګې په توګه باید ووایم، کله چې یو ماشوم یو پښتون ماشوم د مور تر نسه زده کړي، هغه خو ژبه خو د ګرامر له لارې نه شي زده کولی او نه ګرامر یې کله اورېدلی، هغه تش په اورېدو باندې د مور او پلار د خولې نه ژبه زده کوي. راغلو هغه چاته چې دا ژبه جرمني انګلیسي یا بله ژبه مورنۍ ژبه نه ده، او ته یې په کوم جرمني یا کوم انګلیسي وړکتون کې او یا ښوونځي کې نه ده، بلکې د یو بالغ په حیث مثال په توګه ژبه زده کوي، نو هغه به د اورېدو له لارې ژبه نه شي زده کولی، هغې ته به ګرامر پکار دی. نو دا به تشبیه به داسې وکړم چې ګرامر د یو ودانۍ بېلې بېلې دانه په دانه خښته ده. نو یو ودانۍ یو ناتا به سره نشی چې په خود له خخته په خخته به سره کدی او جوړی ریبه او ګرامر هم داسې شته چې د یو ژبه خخته ده نو سره په قدم په قدم لګ 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 اصول ست کی نو په دې اساس باندې د بالغ کسان لپاره چې د اوریدو د لارې لکه ماشوم غوندې چې به نشي زکاله نو یو بالکل بنیادی شی دی چې د ګرامر سره یو بل ژبه پردی ژبه په بالغ عمر کې نشي زکاله
یو خبره د بلې چې به ګرامر زده کول دي خو ډیر کله داسې هم پیښیږي چې یو کس چې د خپلې ژبې ګرامر زده نه وي ځې مثال د انګلیسي یا د جرمني ژبې ګرامر زده کوي په دغسې وخت کې د لڅ کول په کار دی آیا یوازې د جرمني ژبې ګرامر زده کړي یا د هغه ژبې چې دی زده کوي که نه د خپلې ژبې ګرامر هم ورته زده کړي
کله چې د یو چا یوه ژبه ښه زده وي نو دوهمه ژبه ورته لا پسې اسانه ده زده کول نو ستاسې پوښتنې په اړه شم که چا د خپلې ژبې ګرامر زده کړی وي نو د جرمنی ژبې ګرامر لوستل او پوهېدل پرې بیا واضح ده چې ډېر اسانه وي نو هغه چا چې بیخي خپلې ژبې ګرامر زده نه دی نو هغې ته بیا ډېره سخته ده مخکې مې چې یاده کړه چې د بلې ژبې ګرامر زده کړي نو دې دپاره بیا په کار دی چې یو څوک مخکې له دې نه چې جرمني ژبې ګرامر زده کړي به دی چې هغه د خپلې ژبې ګرامر یو څه وسپړل شي نو دا کار ما خپل کتاب کې کړی دی چې ما لومړی د پښتو یو شعر یو متل یو اصطلاح راخیستې ده هغه مې داسې ډېره ښه سپړلې ده او هغه کې مې د پښتو ګرامر ته مخه کړې ده چې پښتو کې ګرامر دغسې شی دی بیا مې بیا لیکلي دي چې دغه دی دا چې دی د جرمني ژبې کې ګرامر کې هم دغسې شی شته نو په دې اساس باندې د خپل کتاب کې له د پښتو ګرامر یا د پښتو اصطلاحاتو نه په قراره قراره د جرمني ژبې ته بیا راغلی مې نو په دې اساس دا ضرور ده چې خپلې ژبې ګرامر لږ څه سره پوه شي چې په بله ژبه هم پوه شي
ډاکټر صاحب د هرې ژبې خپل اصول او قواعد وي خپل ګرامر وي تاسو څه ډول د پښتو او جرمني ژبې ګرامر سره همغږي کړي دي چې د یوې ژبې نه د بله ژبه رازده کړل شي
هغه په دې اساس شوی ده چې ما لیدلې دي چې خپل زمونږ افغانان کومې تېروتنې کوي د مثال په توګه په جرمني ژبه کې په پښتو ژبه کې وایم سره وایي چې زه له سپینه ډارېږم له سپینه نه ډارېږم جرمني کې وایي ایچ هاب انګس فور دیم هوند زه سپی مخکې ډارېږم فکر وکړه له تا ګوره او مخکې تا ګوره نو په دې اساس باندې ما خپله لیدلې دي چې د دې او د دې توپیر په څه شی دی پښتو کې یو رقم اصطلاح ده جرمني کې بل رقم اصطلاح ده نو په دې اساس باندې بیا ما د پښتو ژبې نه جرمني ژبې ته اشاره کړې ده چې پام کوئ تاسو په جرمني کې نه وایئ چې زه له سپی نه ډارېږم تاسو باید ووایئ چې زه سپی مخکې ډارېږم
ډاکټر صاحب کله چې یو څوک دغه کتاب لولي لارښود ته هم اړتیا وي که نه بې له لارښود کولی شي یو څوک له دغه کتاب استفاده وکړي
نو د نور کتابونو کې خو ما چې مخکې یاده کړه یو ښوونکي ته اړتیا شته او هغه کتاب چې ما لیکلی دی ته ښوونکي ته اړتیا نشته په دې نشته چې یو خو د ګرامر دومره اسان شوی دی چې یوازې تېرولو ته یې ضرورت دی حتی ژولو ته یې ضرورت نه دی بل دا دی چې په دې ګرامر کې هر مبحث چې ما ډېر په اسانه تشریح کړی دی د هغې نه وروسته بیا تمرینونه شته چې هر څوک ځان په خپله کنترولولی شي چې آیا دا مبحث مې زده شو او که نه شو بیا د تمرینو لاندې حل شته چې آیا هغه چې چا حل کړ کتلی شي چې ما زما حل صحیح دی او که غلط دی نو په دې اساس باندې د دې کتاب سره یعنی یو ښوونکي ته ضرورت نشته یوازنی شی چې په دې کتاب کې نشته هغه دا دی چې په غږیز ډول باندې تلفظ پکې نشته په لیکنې ډول باندې ما لیکلی چې جرمني ژبې تلفظ څنګه دی خو په غږیز ډول باندې نشته دې ته بیا یو ښوونکی یا یو ویډیو یو څه ته اړتیا شته چې دا هم زما پلان دي چې په راتلونکي دی کې دې لپاره یو غږیز ډول باندې یا په ویډیو ډول باندې دا ګرامر تشریح کوم نو دغه نیمګړتیا شته چې په دې کتاب کې غږیز زبانه د تلفظ نشته
ډاکټر صاحب مخکې تاسو یو څه یادونه وکړه خو کله ډېر په دې اړه وغږیږئ چې د پښتو ژبې او د جرمني ژبې په ګرامر کې څه تفاوتونه دي یعنی کله چې یو څوک یې زده کوي باید هغو توپیرونو ته متوجه شي
هغه توپیرونه ډېر دي پکې هغه دا دی چې سړی باید پوه شي د مثال په توګه سړی په پښتو کې وایي زه هغه وینم خو په جرمنی کې یو بل شاعر دی، دا اوس زه هغه وینم درې لغات شو په حساب، خو په جرمنی کې بیا وایي چې ایش زی این، یعنی دا دسی یو شاعر زی چې این معنا دا چې زه هغه وینم، هغه په اکوزتیف حالت یو خاص حالت دی، مفعولی حالت دی دا. نو په دې اساس باندې دغسې توپیرونه دي د جرمن ژبې کې چې مخکې مې هم یاد کړه. بل نور غټ کړ نور اصطلاحات دي چې په جرمني کې په یو ډول وایي او په پښتو کې بیا په بل ډول وایي ویل کېږي.
د کتاب د لیکوال په توګه مو لوستونکو ته مشوره څه ده چې څه ډول دغه کتاب څخه استفاده وکړي؟
ډول یې دا دی چې دوی باید ما هغه د لومړنۍ پاڼې نه شروع کړي، حتی که کوي چې زما سریزه ولولي او هغې نه قدم په قدم مخکې لاړ شي او تمرینونه یې وکړي. که تمرین کې ستونزه وه باید بېرته د سره شروع کړي او هغه مپاس بیا ولولي، او نو په قدم په قدم تر روسۍ پاڼې پورې باید دوی لاړ شي.
او ډاکټر صاحب، دا کتاب چیرته پیدا کیږي؟ یعنی آنلاین هم پیدا کیدلی شي که نه په کتاب پلورنځیو کې خرڅیږي؟
دا خو ډیر نوی کتاب دی، اوس ډیر لنډ وخت کیږي چې دا راوتی دی، او په دې چې دا کتاب په جرمني کې چاپ شوی او دا په رنګه ډول باندې چاپ شوی او دومره غټ کتاب دی، نو نرخ یې له بده بانغه ډیر ټیک دی. په دې کې باید ووایم چې نه ما ته او نه خپرندوی ته یو سینټ ګټه راځي، بلکې خاص افتخاري کار دی. دا کتاب د جرمني یو د ژبنۍ ټولنې چې نوم یې د فاین دویچ شپاخې هغې خپور کړی دی، خپرندوی هغه دی، ټول حقوق له هغوی سره دي. په دې چې دا یو ژبنۍ ټولنه ده او دا چې دا د ژبنۍ خپلې جامع ژبې ته د خدمت لپاره دا یو ټولنه ده، او ما خپله هم خپل افغانانو ته د خدمت لپاره دا کار کړی، نه دا د خپرندوی ټولنه او نه زه ترېنه یو سینټ ګټه اخیستی شو د پیسو په اساس باندې. نو په دې اساس باندې دا کتاب تش خپل د چاپ نرخ یې 4 یورو دی. نو که څوک د چا اقتصاد ورته اجازه ورکوي، نو زه به دا پته ووایم چې دا کتاب چاپ شوی دی د جرمني په ای ایف بی فلاګ، یعنی آی ایف بی فلاګ، یعنی مطبعه. او د ډیر مهم شی دی چې د کتاب شمیره یا ای ایس پی این نمره سره بیا ورکي، هغه دا ده چې ای ایس پی این 9 8 بیا یو منفی علامه بیا 3 بیا منفی علامه 9 4 9 2 3 3 بیا منفی علامه 0 3 بیا منفی علامه شپږ. نو سړی کوی شي که چېرته کوم لرې ځي کې اوس ضرور ده چې مطبعې ته ټېلیفون وکړي. هر د کتاب پلورنځی چې په جرمني کې شته، هغوی ته سړی د کتاب ایسپین نمره ورکوي او نوم ورکوي ورته. نو په دې ډول باندې بیا هر پلورنځی سړي ته جرمني کې دا کتاب په یوې اونۍ کې رسولی شي. او په نظر کې نیول شوی چې په دې چې د دې کتاب نرخ ډېر پورته دی، د کال تر اخره پورې انشاءالله افغانستان کې به هم دا چاپ شي چې د هغې بیه باید ډېر ټیټه وي نسبت 4 اویو ته.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، خوشحاله اوسئ، کور مو ودان.
ډېره مننه تاسو نه، خوشحاله اوسئ.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په ورستۍ برخه کې د استاد اسماعیل لاروی یو نظم در اورو چې داسې یو وطن پکې تصویر کړی چې جګړې او بې انصافۍ پکې نشته. د همدې نظم په اوریدو سره د ازادي راډیو مجلې دا پاڼه هم اړو. تر بلې خبرونې مو علامل شه. خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړو، خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړو چې له دې دنیا نه لرې وای ډېر لرې، دومره لرې چې هیڅ شناختې تر منځ نه وای، ان چې نه راتلی د دې دنیا کوترې. داسې ملک وای چې ټیګور پکې پاچا وای، مولانا پکې د ټول وطن امام وای، چ قاضی پکې سقراط و یا منصور وای، افلاطون له جمهوریت جوړ نظام وای، شین ځنګل او کروندې او شنه باغونه ښکار په ټولو روایاتو کې حرام وای، ژوند تر ټولو بهترینه سرمایه وای، ژوند تر ټولو بهترینه سرمایه وای، ف فرض د ټول مخلوقات و احترام وای. موسیقی وای، هنرونه وای او لوبې، موسیقی وای، هنرونه وای او لوبې، انسانیت په هر مسلک کې یو مضمون وای، عدالت مو د قانون هر ماده وای، عاطفه مو پیغامونه د ژوندون وای، عاطفه مو پیغامونه د ژوندون وای. چې چاپلین د ماشومانو وای روزونکی، کتابونه یې لاسو کې د جبران وای، په هر کور کې راته ناست نوشیروان وای، او قومي مشر د ټولو غفار خان وای، او قومي مشر د ټولو غفار خان وای. سمندر پکې وهلی خپل لارا، سمندر پکې وهلی خپل لارا، لمر صحنې د ظلم هیڅ نه وای لیدلې، هوا نه وای غشي تورې زخمی کړې، هوا نه وای غشي تورې زخمی کړې، وای مزمکه له جنت هم ویاړلې، وای مزمکه له جنت هم ویاړلې. وای د هغه ملک وګړي دغه خلک چې د ستړي له سیاست او فریبونو، وای د هغه ملک وګړي دغه خلک چې د ستړي له سیاست او فریبونو، استبداد ویني زبېښي یا زبېښلې، دا چې دلته اواره دي په ملکونو، دا دنیا دې بیا چنګیز ته مبارک وای، دا دنیا دې بیا چنګیز ته مبارک وای. خیر دلته که بیا هر سړی قارون وای، د فرعون له خدایی به وموږ لرې، د فرعون له خدایی به وموږ لرې، او نمرود دې ستا دښمن خوار او زبون وای. سره پاتې دې دنیا کې هغه ټول وای چې د یو بل داړلو نه کړل ستړي، سره پاتې دې دنیا کې هغه ټول وای چې د یو بل داړلو نه کړل ستړي، چې په ظلم هیڅ تنده نه ماتیږي، دا له شر او له فریبه جوړ وګړي، دا له شر او له فریبه جوړ وګړي. خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړو، خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړو، بس له دې دنیا چې بیل یو بل جهان وای. خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړو، بس له دې دنیا چې بیل یو بل جهان وای. اوسېدلی پاکستان بینوایان ټول، اوسېدلی پاکستان بینوایان ټول، پوره کړی دې زموږ دا یو ارمان وای، پوره کړی دې زموږ دا یو ارمان وای.
د هوا مرغانو واورئ ما د حال د وطن، راوړئ ما د حال د وطن راوړئ. کاکړۍ غاړې کاوما ما راور پخلا کاوما، ما راور پخلا کاوما. سفر ذوق جانان پر پټ سداسي تا دی ما دا نارای کنا وای خط بیرا دے شای کنا وای خط بیرا دے شای سوچ کرائی تیرا شکار سینا ما گرنج دل چاہیے نا لکھے لکھے
مرغانو وامرای ما دا حال دا وطن را بڑای ما